السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د نور برخو په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه لرو تاسو ته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو او هغه سره سره جمهوریت غوونه هم. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
افغانستان کې ډرون برید لس مشکوک وسله وال وژلې. قومي سملې کې د قبایلي ضلعو استازي وایي تمه لري چې صوبایي سملې کې به د دوی سیټونه زیات شي. امریکې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل ځواکونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي هلته د مشکوک امریکایي بې پایلټ الوتکې برید لک تر لګه لس مشکوک وسله وال وژلې دي. د پکتیکا ولایت د امنی قومندانې ویان شاه محمود آرین نن مشال اړیو ته ویل چې د پیښه پرون د برمل ولسوالۍ په منګړی تې سیمه کې شوې ده. بلخوا پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې په وژل شو وسله والو کې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې یو قومندان اسدالله سنگری هم شامل دي. وسله والو ډلو لا هم په دې اړه سن ویلی. د پاکستان او د افغانستان په سرحدي سیمو کې وخت نا وخت د بي پايلټ الوتکو بریدونه کوي چې زیاتره پکې د مهمو وسله والو وشل کېدوې دا وشوي. د پاکستان د قومي سملې زیاتره غړو هله خودلې چې د قبایلي ضلعو د صوبایي سملې څوکۍ او زیاتولو د قومي هغو د پرځای ساتلو بل با د ګل پوراس منزور شي. پرونې سملې ته په خپل وینا کې د حکمران ګون پاکستان تحریک انصاف غړي ساجد خان مومن داسې وویل،
ہمیں امید ہے انشاءاللہ پیر کے دن یہ بل باری اکثریت سے پاس ہوگا انشاءاللہ.
زہیل لرم چې د ګل پورت با اکثریت سره دا بل منظور شي. دی آئینی ترمیم سره با د قبایلی ضلعو د انضمام پارا سکونه ختم شي. قبایلو ته سلیریش د صوبایي سملای چوکو ورکولو سره با د محرومۍ احساس هم ختم شي.
د قبایلی ضلعو د صوبایي او قومي سملیو د څوکیو په اړه بل باندې پرون په قومي سملی کې بحث راغونډ شو. پر دې قانوني مسوده به د مې په 14مه نیټه رای اخیستل کیږي. په دې بل کې غوښتنه شوې چې د قبایلی ضلعو صوبایي چوکۍ د سلیری شو ته ورزیاتې کړل شي او د قومي سملی هغه د 12 پر ځای وساتل شي. پاکستانی حکومت د ټولنیز رسنۍ فیسبوک چارواکو ته ویل دي چې لخپلو پانو د پولیو واکسینو ضد مواد لري کړی. په پاکستان کې د پولیو کمپاین مشر بابر اتا پرون په خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې فیسبوک چارواکو د دوی دغه خاص منل دي. نو موري وايي په ټولنیزو رسنیو کې د پولیو واکسینو ضد د پروپاګاندا موادو لکبل پولیو مهم ته نقصان رسیږي. د په خبره په پاکستان کې د پولیو له واکسینو د بے برخو ماشومانو شمیره 3,21,000 ته زیات تشوی چې په کې د 5500 ماشومان تعلق له خیبر پښتونخوا سره ده. د اپریل په 22مه د پیښور د ماشوخېلو خلکو ادعا کړې و چې لزګونه ماشومان د پولیو ضد څاڅکو له وجې ناروغه شوي. خو ډاکټرانو مشال لډیو ته ویلي ول چې د دغو ماشومانو ناروغي د پولیو څاڅکو له وجې نه ده. داعش یا د اسلامي دولت وسلوال ډله ادعا کوي چې د هند په خاوره کې د نن یو نوی صوبه جوړه کړې ده. دوی دا ادعا له هغې وروسته کړې چې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د یو وسلوال چې پرې د داعش سره د اړیکو تورو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د داعش سره تړاو لرونکي اماق خبري اژانس پرون دغه ادعا اعلان کړه او وی ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشرانو دغه صوبه ولایت الهند په نوم نومولې ده. په همدې بیان کې دا ادعا هم شوې ده چې د هند تر واک لاندې په کشمیر سیمه کې داعش ډلې هندي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم ورړولې ده. هندي چارواکو پرون خبر ورکړو چې د کشمیر په شوپیان سیمه کې د اشفاق احمد صوفي په نوم یو وسلوال تنه وژلې ده. امریکا په منځني ختیځ او خلیج فارس کې خپل ځواکونه زیات کړي دي او د ځمکنیو او سمندري عملیاتو لپاره کاریدونکي بیړۍ او د پیټریاټ میزایلو یو څنګه ځای پر ځای کوي. د واشنگټن پان د دې ګام هدف د ایران لخوا د مخ په زیاتیدونکي خطر مخنیوي کول دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان لخوا پرون دغه اعلان په داسې وخت شوی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ډیر زیات شوی. امریکې د ایران د تیلو او د اوسپنې فلزو په صادراتو یو لړ بندیزونه لګولې دي. د دې بندیزونو هدف په ایران فشار زیاتول دي چې د امریکا په خبره تهران خپل زیان رسونکي فعالیتونه ودروي چې په کې د اټومي وسلو جوړولو هڅه او په سیمه کې د تونلاریتو فعالیتونو ته مالی مرستې ورکول شامل دي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د امریکا د خزانه وزیر وایي د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د ګټورو خبرو یو پړاو سرته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه خواوې په زیاتېدونکې سوداګریزه جګړه کې د اختلافاتو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. سی این بی سی وایي سټیون منوچن وویل دوی دومره ویلی شي چې د دواړو فریقینو ترمنځ دغه خبرې ګټورې وې. د چین مرستیال وزیر اعظم خبریالانو ته وویل چې خبرې ښې ترسره شوې دي. بلومبرګ د سرچینو په حواله وایي چې د یادو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې لږ پرمختګ شوی. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې خبرې به جاری وي او په چینایي مصنوعاتو نوي لوړ محصول د واپس اخیستو یا نه اخیستو پریکړه به په خبرو کې په پرمختګ باندې منحصروي. د قزاقستان موقتی ولسمشر وایي په تیره اونۍ کې 211 قزاقي وګړي له شامه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دوی په اند دا کسان په شام کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي وو یا د دې ډلې د جنګیالو بچي دي. ولسمشر قاسم جومرتکایوف پرون وویل چې په دې کسانو کې 155 ماشومان دي چې زیاتره یې له شپږو کلو کم عمره جنکۍ ولکان دي چې په کې 13 یتیمان دي. نوموړي وویل چې دغه قزاقي وګړي د روانې میاشتې د 8 او 9 نیټې ترمنځ د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت کمیټي او بهرنیو متحدینو یې راوستي دي. د په خبره د دغو کسانو بیا عادي ژوند ته د راوستلو لپاره ریاستي او غیر دولتي ادارې هلې ځلې کوي. قزاق چارواکي وایي چې د منځنۍ اسیا له دې هېواده په دې وروستیو کلونو کې په سلګونه کسان عراق او شام ته د داعش مرستې لپاره تللي دي. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه اوس ته زموږ همکار سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسي بیا وړاندې کوي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ 10 پیسې غسل کیږي او په 1.1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.4 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 10 پیسې. د متحده عربی امارات درهم په 13 روپۍ 80 پیسې او په 13 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپۍ 90 پیسې او په 13 روپی لس پیسی. او یو افغانی په یو روپی 40 پیسی اغستل کیږي او په یو روپی 50 پیسی خرڅول کیږي. او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې وریځې خورې وي او په ژوب کې د ماسپښین وروسته د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 38 او 25، ژوب کې 22 او 18، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره د خبر پښتونخوا د اسمبلی لپاره د قبایلي زلو څوکو زیاتولو پر قانوني مسوده به د ګل پاورس رائے اچول کیږي. د قبایلي زلو ځوانان وایي مخکې به یوازې شتمنو په انتخاباتو کې برخه اخیسته، خو راتلونکي انتخاباتو ته ګڼ تعلیم یافته او بېوزله ځوانان هم ولاړ دي. د جنوبی وزیرستان د سمال ببر په بیلابیلو کلو کې میشت خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې ورله ستونزې هواری کړي.
شهرانه سرخونه وغیره دا ته اجازه ورکړه جای چې تاسو لوړ سه، خو اے نه سړک ساده نه سکول ساده ډانګ کوری نه هغه د دیو سپر ټول کوری نه ډانګ دي سبې دي یغه نه سروې سوې دو.
او نیس پروګرام جمهوریت غونه کې بعد علی خان مسعود د سیاسي مبارزې پاړه وره.
خدایین تر جوړه دونه درې ورځې مخکې مونږ په پېښور یونیورسيټي کې ونیولو کنه، نو دا بیا ورکوټه جیل ته تقریبا مونږ یو نیم هفته وو، بیا دا عین باندې چې د خاتونو شل بیا مونږ پرې خودلو کړ.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ورزو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته د خبر پښتونخوا د اسمبلی لپاره د زنګ د قبایلی زلو څوکو زیاتولو پر قانوني مسوده باس د مې په لسمه یعنی پرون راغون شو د عباس په قومي اسمبلی کې بشو. په دې قانوني مسوده به د ګل په ورځ رایه چول کیږي او امکان دی چې هم په هغه ورځ به منصور شي. حکومتي اپوزیشن ګوندونو غړو په خپلو ویناګانو کې د قبایلی زلو صوبایي اسمبلی څوکو زیاتولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پر دې موضوع د ټولو صلاح ده. دې ته د شپږ شتم آئینی ترمیم ویل کیږي چې تر مخه د قبایلی زلو لپاره د صوبایي اسمبلی 24 څوکو ټاکلو قومي اسمبلی د موجوده 12 څوکو پر ځای د ساتلو سپارښتنه شوې ده. تفصیل د ګلای اس پر رپورت کې اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې له شمالي وزیرستانه منتخب شوي غړي محسن داوړ شپږ ویشتم آئینی ترمیم مسوده د بحث لپاره وړاندې کړ. محسن داوړ په خپله وینا کې ویل د 2019 کال آئینی ترمیمي بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې په 15 آئینی ترمیم کې قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی وي او د هیواد نور برخو په شان قوانین غځول شوي وو، خو په دې کې په صوبایي اسمبلی کې کمه نمایندګي ورکړل شوې وه او د قومي اسمبلی چوکو شمیر هم رقم کړل شوی وو. دوی ویل چې د قبایلی زلو صوبایي اسمبلی چوکو شمیر له 1400 تر 800 زیاتولو او د قومي اسمبلی د چوکو شمیر په خپل ځای ساتلو غوښتنه شوې ده. د مسلم لیگ نون پارلماني مشر خواجه آصف په خپل وینا کې ویل چې پر دې موضوع ټول ایوان یو خوله دی.
دا شروعات دی، دا سینور مسلې هم پرتی دی. د وفاق په نظام کې ځینې ګډوډۍ سته چې د ټول ایوان پر اتفاق رائے پکار ده. لکه څنګه چې په دې بل کې مو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته کتلی، همدغه سی به په نور مسلو کې هم دا رویه پکار ده. د ایوان د دې بل په ذریعه قبایلی ولس ته پیغام ورکوي چې د پاکستان 22 کروڑ ولس له تاسو سره دی.
د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د دفاع وزیر پرویز خټک اوس قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې په اویا کالو کې قبایلو ډېرې زیاتې سختې لیدلې دي او دا یې برداشت کړې دي.
مجھے فخر ہے خوشی ہے کہ آج ساری پارٹیاں متفق ہیں.
زه ویاړم او خوشاله يم چې نن ټول سیاسي ګوندونه په قومي جنډا متفق دي. داسې به نورې خبرې هم مخې ته راځي. په قومي مسلو د خبرو پر ځای هوارولو لپاره کار پکار دی.
پرویز خټک ویل چې د ګل په ورځ به د قبایلي زلو د ایوان نمایندګۍ په اړه آئینی ترمیم په متفقه توګه منظور شي. د پیپلز ګوند غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو مننه کوي چې د قبایلو حقونو سره ولاړ پاتې شو. دوی ویل چې په پاکستان کې د قبایلو یو آزاد سیتو خدا حق تری اخستل شوی وو. له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په خپل وینا کې ویل چې ریاست قبایلی سیمې خپل ګټو لپاره استعمالولي. علي وزیر د قومي اسمبلی ټول غړو په آئینی ترمیم کې د مرستې کولو مننه وکړه. له مومند د قومي اسمبلی غړی ساجد خان مومند ایوان ته ویل چې د آئینی ترمیم په اړه د حکومتي او اپوزیشن رویه ډیره مثبته وه.
همه امید ہے انشاء الله پیر کے دن یہ بل بھاری اکثریت سے پاس ہوگا انشاء الله.
زہیل لرم چې د ګل په ورځ به اکثریت سره دا بل منظور شي. دې آئینی ترمیم سره به د قبایلي زلو د انضمام په اړه چکونه ختم شي. قبایلو ته 24 د صوبایي اسمبلی چوکو ورکولو سره به د محرومۍ احساس هم ختم شي.
په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي مولانا اکبر چترالی په خپله وینا کې ویل چې دا د قبایلو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده چې ټولو سیاسي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره آواز پورته کړی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې په آئینی ترمیم بحث په داسې حال کې شوی چې الیکشن کمیشن په قبایلي زلو کې د مې په اتمه د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخاباتو مهال ویش خپور کړ. کمیشن ویل چې دا انتخابات به د جولای پر 2 منیټه ترسره کیږي.
د قبایلی زلو ځوانان وای د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لپاره پراتلونکو انتخاباتو کې ګڼو ځوانانو ته هم د برخې اخیستو موقعه ترلاسه شوې چې د سیمې د خلکو لپاره د خوشحالۍ خبره ده. دوی وای د فاټا اصلاحات د ځوانانو د حل زلو له وجې ممکن شي، نو باید د هغې مبارزې ته په کتو دې د انتخاباتو لړ کې ګامونه پورته کړل شي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د محمود د باجوړ هغه ځوانان چې د پخوانی فاټا نه در روان سوب انتخاباتو د پر د نامزدګۍ کاغذونه اخستلی وای چې دا منظر به د هغوی د پر ډیر حیرانوونکی وي چې له باجوړ تر جنوبي وزیرستانه د قبایلی زلو غړي د خیبر پختونخوا اسمبلی ته لاړ شي. د محمود مرک فردوس خان وای چې د پی کې یو سل څلور نه د خپل د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم محل د الیکشن کمشنر نه اخستل، نو د خیالات څه بل شانو. نو هغه څنګه
نو ما کا اوس نه هم کول زپات ما ته دا و راکړې شو اډل نو بالکل ما دا ما په ځین کې نه سره تل ما ګرې دی خو به ما خوشالي انتها کې تم ما و بالکل هغه تم را از ما احساسات تم رو چې ما دا خوشالي بل څه جوړ راځه الله شکر ما دا کو چې الله شکر دې مونږ هم دې مو فامیلیا سو پاکستان په سیاست کې او د پاکستان په ټاکنو کې مونږ دې تواقې څنګه زه ما چې د ژوند کې مونږ خوشالي ما چرته دې کې دي
د مومندو د دوه حلقو د ووټر لیست تر مخه د رای ورکونکو شمیر 2 لک او 80,000 نه زیات دی ولې د دغه دواړو حلقو لپاره تر شپېتو پورې ځوانانو خپل د نامزدګۍ کاغذونه اخیستي دي خو د واپس جمع کولو وروسته به معلومیږي چې دغه شمیر څومره دی د باجوړو هم یو ځوان زده کوونکی نثارباز هم د نامزدګۍ کاغذونه اخیستي دي او دی وای
ټول مودې کومه ده د کومېټ لیسنې لپاره کله لیسنې شي په هغه کې کوم مشرانو برخه اخیستې ده خو څه کې بده ریپانس کې کوم ځوانانو برخه اخیستې و ده ریپانس باندې کې څه کوم دې اوس څنګه کېږي چې دغه لري کله خدای وو خو خو کینداله چې موږ دې اوس به سیمې ته لاړ شو د ریقام
ل باجوړ یو زنانه تبسم نومې هم خپل د نامزدګۍ کاغذونه اخیستي دي ولې د باجوړ نه د ووټرانو شمیر 15 لک او 30,000 نه زیات دی او د دریو حلقو د انتخاباتو لپاره پروند 80 نه زیاتو تنانو کاغذونه اخیستي هم د مومند نه یو بل ځوان نور اسلام صافي وای چې هغوی غني چې دا اول وار وي چې د سوبې لپاره انتخابات شي خو خوشاله به زیات پدی وي چې ځوانان دغه انتخاباتو کې بریالي هم شي
پی کې یو سل څلور د لپاره ز نامینیشن پیپر مې واغسل او ان شاء الله اراده مې ده چې د دې ځنا انتخابات ته ودرېږم ولی مخکې به د انتخاباتو کې ساغ استل دا یو ډیر غټه خبره ګڼل کېدله تاسو ر بغټ یو لند کروزر او یا بغټ یو سرمایدار وي یا بغټ لند لارډ وي نو ته به دا سوچ کولای شو خو نن ز داینه م ډیر خوشاله چې ټول تعلیم یافته ځوانان په دې کې دلچسپي اخلي او را روان دي
د ټولو قبایلي ضلعو د ووټرانو او یا رای ورکوونکو شمیر له 28 لک زیات دی او د الیکشن کمیشن د شیډول تر مخه د انتخاباتو ورځ د روان کال د جولای 2 نیټه مقرر ده شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په ترخم درباسه تک راتک کوونکی مسافر سوداګر او ډرایوران تور پورې کوي چې التا خاصدار او لوی ځواکونه بې ځایه زوروي دوی وايي باید په ترخم دروازه د نرمي وکړل شي په دې رستیو کې په سوشل میډیا خبره شوې په یو ویډیو کې هم یو خاصدار یو افغان وګړي ته په مخ سپېړې ورکوي او سپکې سپورې ورته وايي بلخه د خبر انتظامی چارواکي وايي د دې صورتحال نوټس یې اخیستی دی تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې اورو
په تورخم دروازه تک را تک اون کی مسافر ځای سوداګر او ډریوران وای هلته په خوانی خاصدار او لیویز چې اوس په پولیسو کې زم شول دوی سره ښه چلند نه کوي بے ځای زورول کوي او وهل ټکول هم کوي په تورخم کې د خاصدار او لیویز واک د چلند پاړه د خیبر ترانسپورت اتحادیه مشر شاکر پردای مشال ریډیو ثوی
دوی ګره دا روزادو په زرګونو خلک په ګرمې تا هغه کې ویلوري ابلرز ما یو کې ول ماسره کو شوم یقین وکړ چې کوم ولټا کول ما ولیدل نو په کور دي چې ولټا کول دي څو کم د چا سره ما کې او ما غا سره ټاکول مرو وندي ما غا سره والم را وندي
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ کار کوونکې یو سوداګر واحد شینوار وای
بالکل غیر تربیت یافته خلک دي نشه تربیت شوی نه نه چې کوم دوی له څه ټریننګ ورکړای چیرې تاسو به مسافر سره داسې رویه ساتي بیا دوی حرکتونه داسې چې بالکل هغه غیر اخلاقی وي خلک تر بالکل خفقهږي مطلب خامخه دریم خبره دا چې بالکل سہولت یو سہولت هم نشته مطلب مسافر ولاړ یا غاډې نه راشي په دې چن کې ولاړ یو په داسې په دې سړک په غاړه باندې ولاړ یو ګلاس اوبو څخلو انتظام نشته
افغانستان ته مال وړونکی یو ډرایور پردیس خان هم په تور هم کې د ځواکونو د چلند پاړه وای
زور افغانستان لم چلېګم په خبر لم چلېګم دغه خانه پروټر چلوم دغه خانه چرچ پیدا شو دا چلوم او دا خاصدارو د خانه موږ له تکلیف ده یو ځکه کسل کیږي 1500 رانه اخلي سوال تکول کوي وهل کوي وارونه کوي سپکل پاس غي په شه هر رقم ته خبري کوي
په دې وروستو کې په سوشل میډیا خبر شوی یو ویډیو کې په تورخم کې د خاصدارو ځواک یو تن یو افغان مسافر سره وهل تک ول کوي په مخ سپېډ ور کوي او سپورې سپکې هم ورته وای چارواکو د دغه ویډیو تصدیق کړي وای دا کار دوا ونه وړاندې شوای په تورخم کې د خاصدار او لوی ځواک لخوا د خلکو د بیځایه زورولو په اړه مو چې کله د خیبر د لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران سره خبرې وشوې نو دوی وویل
موږ ته د لپاسه نه چې کوم هدایت دي د خپلو مشرانو نه د زموږ د ډي سي سي د طرف نه هغه دا دي چې موږ هر وخت او هر لمحه چې دی موږ د خلکو خدمات وکړو موږ خلکو ته ریلیف ورکړو کم کسان چې هم په سروس ڈیلیوری کې پاتې راځي او فیل راځي نو هغې بدل دی کې بالکل لټن لټ کېږي دا کم الگ چې سپیړه ورکوي دا الگ هم سسپینڈ دی هلته نه کلوز دی موږ جیل ته اچولی او تر سره چې کم دلته کې انچارج وو په دینادرا ټرمینل کې هغه هم هلته نه موږ کلوز کړی دی سسپینڈ دی
د خیبر وګړي وایي چې د تورخم د بارډر مینجمنټ سختې پالیسۍ له وجې په تورخم کې ډېر خنډان جوړ شوي دا په داسې حال کې دا چې وزیر اعظم عمران خان په دې وروستو کې ویلي چې په را روانو څو میاشتو کې د ننه به د تورخم دروازه د سالي رشتو ساتو لپاره خلاصه ساتي چې هلته ورسره رش رقم شي او کاروبار ورسره زیات شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د پاکستان پوسټ ویاند میجر جنرل آصف غفور په ټویټر په یو بیان کې د رخصو کسانو کورنیو سره همدردی څرګنده کړې ده. نوموړي په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې په کراچۍ کې شیاګانو د رخصو کسانو لپاره پرلته تر څلورو کسانو خوشي کېدو وروسته ختم کړ. د مدني ټولنې فعالان وایي د پوسټ ویاند مثبته خبره کړې ده، خو په کار ده چې عملي ګامونه هم پورته کړي. تفصیل د ګلای اسناورو.
دا پاکستان فوج وایان وای د ترتم کل شو کسانو کورنیو سره په غم کې شریک دي. میجر جنرال آصف غفور په خپل شخصي ټوټر باندې لیکلي چې دا دوی په درد کې شریک دي او د لادرکه کسانو را خوشی کولو کې ورسره ولاړ دي. دوی په ټوټر باندې لیکلي چې په زرګونو فوجیانو د خپلو وطنوالو امنیت په خاطر قرباني ورکړي او هیڅ چاته زیان نه رسوي. آصف غفور زیاته کړه چې د ترتم کل شو کسانو له مسلې باید چاته د ګټو اخستو اجازه ورنکړل شي. د فوج وایان په ټوټر باندې بیان په داسې حال کې ورکړي چې د پاکستان په کراچۍ کې د ولسمشر عارف الوی د کور مخې ته د ورکړل شوو شیاګانو لپاره پرلته راغی رسو پای ته ورسېدلو چې چارواکو یې غوښتنې ومنلې. په احتجاج کې شامل رشید رضوی مشال اړې ته وویل چې د ورکړل شوو شیاګانو لپاره د دوی پرلت لاغی رسو پای ته ورسو چې غوښتنې یې ومنل شوې. رضوی رسنیو ته دا هم ویلي چې څلور ورکړل شوي کسان درې کاله وروسته کورونو ته رسېدلي دي. د نوموړي په وینا د دوی د معلوماتو له مخې له ټول پاکستان څخه د شیا مسلک اتیا کسان ورکړل شوي چې نه څلوېښت پکې د کراچۍ دي. په کراچۍ کې د مدني ټولنې فعال او وکیل جبران ناصر وایي د فوج وایان له پکار وه چې ټویټ یې د فوج اکاونټ څخه کړی وي نو خبره به واضح وه.
دا یو بدلون دی. د لومړی پریس کانفرنس لهجې او اوس ټویټر بیان کې د ځمکې اسمان فرق دی. په دې خبره خوشاله یم چې ریاستي ادارې په خبره پوه شوې چې لهجه نرمه پکار ده. بل دا چې دا خبره هم منل کېږي چې ورکړل شوي کسان امنیتي ادارو سره دي. کچېرې د ترتم شوو کسانو پیدا کېدو لړۍ شروع شي نو دا مثبت خبره ده. خو د ورکړل شوو کسانو د موندلو او راخوشي کولو لپاره به مبارزه هغه وخت نور مضبوطه شي چې ټول تحریکونه په شریکه غږ پورته کړي.
مګر یې سلسله روکې نه اور کې جاری رہے اس کے لیے ان تمام
موومنٹ
کو سوچنا پڑے گا.
مدنی فعال جبران ناصر زیادہ کڑا چھ ریاستی اداروں پر رویہ او لہجہ کی بہغه وقت نور ہم نرمی راشی چٹول تحریکونه پ یو زایشی پ پی خبر کی د سیاسی چارو په رحیم الله یوسف دے بیاوی د دې مسلې دایمی حل پکار دی. رحیم الله یوسف زیادہ کڑا چھ پاکستان کی د ورکل شو کسانو لپاره جوړ کمیشن د حل زلو لوجی لکش میر کی خلق را خوش کل شو دی خو زیات میر کی وسوم لا درک دی.
دې په حق له خو د فوجم دغه وینا وه او هم دغه لهجه وه. هغې خو د هغې نه انکار نه دی کړی. هغې خو دا وایي چې یو دا مسله شته او موږ د هغې لپاره هلې ځلې کوو. خو دا د لهجې خبره نه ده، دا خبره ده د عملي کار. یعنی دا اوس خلک روک دی، مسله شته، د هغې خپل خپلوان زیات احتجاج وکړي شروع کړي نو موږ ګورو چې دا په دې کې څه خلک چې دی نو پیدا شي. زما خبره دا ده چې ما په خیال باندې ځینې خبره دا ده چې آیا دا تش خبرې کول او همدردي کول دغه کافي دي او که نه عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
په پاکستان کې د ورکړل شوو کسانو تور پر فوج او جاسوسي ادارو پورې کېږي، خو هغوی په وار وار داسې تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د جنوبی وزیرستان سمال ببر اوسیدونکي مسعود قبایل شکایت کوي چې کورونه یې ړنګ شوې دي. حکومت ورسره چې کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې. دوی وایي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو باوجود دی هم لا په سیمه کې د ورانو کورونو سروې نه ده شوې. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې اورو.
دسمال بو بڑ پم مختلف او کلی اوک شمشتا دمسود لندنی شاخ جلال خیل مشرون ویائی چه کرونا مرنگ سڑک نشتا او پکن دو لڑو شه بشمیرا پرتو مینونو پوجا مجوان ده خطرو سر مخوماخ سوک موها پشتنا نکوی یو مشر مروت خان ویائی
داده میڑا کادو پا 2009 شی میڑیا یک دوی نتکمان زی کلا بمباره رو بنده شریع شوی دڑا در تپی رو بنده شریع شوی بیا یک دوی نالوڑی دی آر شمالی وزیرستان تا بیا افر تانگ تا روغلی دی بیا در سالور پینزا قرآن آباد دی تا چغمالی تا روغلی آل آکای و سپر دی باندو دا گرگورا پنگا شیران ناصر خونای و غیر عدد تا خی اجازات ورکڑا جای چه توس لوڑ سه خو ای نه سڑک سادای نه سکول سادای نه اسپاتال سادای نه دی یه بی طریقه سادای ڈانگ کوری نه حکمت دی و سپر طول کوری نه ڈانگ دی سوی دی یه غیر نه سروی سوی دو نه و سپر بطا چکتلالی دی نه چا پشتانا کری دو میش بار بار حکمت دو دی ای پیو سارا پولیٹیکل نظامی سا تا درخواسی نه حور کری دی خو یه چه انشالا ایزو یه نه پوتے کری دی خدا پتا مسل چه آغا و میرو کلا پریش دی
یو بل مرشر امیرزاده زیاتوی
میشتا منسینا چکیم دی دادا غاز دیلیا دا میشتا ډیر تکلیف ته مولینا هور زاول نه څوک روغل دی مخشد سر روغل خو لوړ لغا څنګه میش وک چی کنار سم وکړل پد پوسا د استپالې تکلیف ته دی بیمور تکلیف ته دی روړ تکلیف ته دی یو به تکلیف ته
د شولی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر هم انی چې د دغو سیمو اوسیدونکي واقعي غریبون او د بنیادی ضرورتونو نه به برخه پاتې دی حکومتي چارواکي چمتو دی چې د مینونو د پکولو سارا د دوی مشکلات په ترجیحي بنیاد سم کړي
دا راکې فیصله کړې دوی چې خو د تفصیل لوا ان شاء الله ضرور اعلان ورته وشي ما یې ولا داسې دوی چې کله پاکستان آرمی چې دوی هغه لګیل چې ټیمونه یې ورسرې دي کله ځای دي پاکستان صرف دا دوی چې سکیم دې هغه سامان دی چې ټیم دې ته وغندې هغه بارنر دې نه انګلند نه دې هغه د سره دې سزا کړای دی چې لکه لاندې ورځې کې کړی شي سامان ورته چې دې نه ټیمونه وي ته دې ته ان شاء الله چې ضرور دې ما یې دې لکه ختم شي
دا عمر شرانو دا غشتنه ها وکړه چې د بوبړ سمل د کوم کلی اوسیدون کی په زبردستی استلی شړلی شوی دی اغا د خپلو کلیو کورونو ته بیرته ور پرېښول شي او یا دوی چې چرته ها د کډوالۍ ژوند تېروي هلته د کډوالۍ په ټولو حقوقو ولمنځل شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو ڈان وسپان لکی پا پاکستان کی دا آسیا بی بی مقدمے ڈیر وقت واغست پاغی مذہب سپکاوی طور لگے دلے چې تیر کال سپریم کورٹ آغا بے گناو گرزولا دا خوشی کی دو فیصلہ اکڑا خور وسپان لکی دا سی گرنش میر کسان لا ہم پا جیلونو کی قید دی نو باید حکومت دی دے مسئلے تا ہم پام اکڑی تفصیل دا فرخند اسد پا رپورٹ کیا ورو
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د تېرې چار شنبې په ورځ دا خبر خپور شو چې آسیا بیبي له پاکستانه بهر لاړه لومړی چا دا ذکر ونه کړ چې هغه کوم هیواد ته ولاړه خو وروستو په میډیا کې داسې راغلل چې آسیا بیبي کینیډا ته ولاړه دغه هیواد هغې او د هغې بچو ته پناه ورکړې ده پر آسیا بیبي باندې د 2009 کال په جون میاشت کې د توهین رسالت تور لګول شوی و چې وروستو په 2010 کال کې د لاهور یو عدالت هغې ته د مرګ سزا واوروله تیر کال د اکتوبر پر یو دیرشمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ ته هغې د اپیل درخواست اوریدو پر مهال آسیا بیبي بی ګناه ګرځولې وه او د خوشې کېدو حکم یې کړی و آسیا بیبي 9 کاله په قید کې تیر کړل او د هغې بچي له وړاندې نه کینیډا ته تللې دي ډان لیکي د آسیا بیبي مقدمې ډیر وخت واخیست او دا کېدای شي ځکه چې په دې پیښه کې یوه ښځه پنهه کړل شوې وه او هغه هم عیسوی وه چې په پاکستان کې مذهبي لږکي له وړاندې نه په مشکلاتو کې ژوند کوي خو بیا په پاکستان نړیوال فشار هم زیات و نو ځکه حکومت په تیرو وختونو کې د آسیا بیبي حفاظت ته زیات پام وکړ د هغې د کیس په تړاو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم د خپل ساتونکو لخوا ووژل شو خو په پاکستان کې لا هم داسې ډېر کیسونه شته چې د مذهب د سپکاوي لاندې پکې خلک نیول شوي دي او څوک یې نوم نشي اخیستی او دا شان دغه خلک د ولس نه هم هېر شول لکه د مثال په توګه جنید حفیظ جنید حفیظ د ملتان پوهنتون استاد و یو شاګرد پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کاو د 2013 کال د مارچ راهیسې قید دی د هغه وکیل راشد رحمان ته لومړی د ځینو تندرو ډلو لخوا د مرګ دړکې ورکل شوې او وروسته په 2014 کال کې وژل شو. لای قاتلان نه دي نیول شوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت باید دا یقیني کړي چې څوک د توهین رسالت قانون په غلطه استعمال نه کړي او په دې لړ کې له متاثر تن سره ودرېږي، نه چې د تندرو ډلو د دړکو له وجې نوم اخیستل هم پرېږدي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر په خبر کې د ماسیګر سلورنی می بجې شوې د نجیوا میرنا بلند خبرونه وورو.
افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي هلته د مشکوکي امریکایي بې پایلټ الوتکې برید لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژلي دي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې په وژلو شو وسلوالو کې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې او کمانډان اسدالله سنگري هم شامل دي. د پاکستان د قومي سملې زیاتره غړو هیله ښودلې چې د قبایلي ضلعو د صوبایي سملې څوکیو زیاتولو او د قومي هغو د پر ځای ساتلو بل به د ګور په ورځ منظور شي. د قبایلي ضلعو د صوبایي او قومي سملیو د څوکیو په اړه بل باندې پرون په قومي سملې کې بحث راغونډ شو. پاکستانی حکومت د ټولنیز رسنیو فیسبوک چارواکو ته ویلي دي چې له خپلو پاڼو د پولیو واکسینو ضد مواد لرې کړي. پاکستان کې د پولیو کمپاین مشر بابر عطا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې فیسبوک چارواکو د دوی دغه خواست منلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کړی. امریکایي چارواکو طالبانو دواړو ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی. د افغانستان د تلویزیونی خبرونو پخوانی چلوونکی او د ولسی جرګې د یو کمیسیون سلاحکار مینا منګل په کابل کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو لخوا وژل شوه. داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله ادا کوي چې د هند په خاوره کې دننه یو نوې صوبه جوړه کړې ده. د داعش سره تړاو لرونکي عماق خبري اژانس پرون دغه ادعا اعلان کړه او ویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشرانو دغه صوبه ولایت الهند په نوم نومولې ده. امریکا په منځنی ختیځ او خلیج فارس کې خپل ځواکونه زیات کړي دي او د ځمکنۍ او سمندري عملیاتو لپاره کاریدونکي بیړۍ او د پیټریوټ میزایلو یو څانګه ځای پر ځای کوي. د واشنگټن په اند د دې ګام هدف د ایران لخوا د مخ په زیاتیدونکي خطر مخنیوي کول دي.
لند خبرین هم د نجیب امیر نواری د لوریدونکو سو وخت شوه دی د نسې خبرونه د سولې په لور د خبرونه زم همکار بشیر ګوخ جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
مشهوره امریکایي شاعره ریتا دوف وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهوره شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بلل وو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مکوربایم، هر کله مو کوم
د سولې پر لور.
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې پاړه لیکلې دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهور شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپل شاعرۍ کې راخسته او کوشش کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک خودو ته مجبور کړي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزی ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول یې ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی، هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شعرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډېر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته، راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی، بس دې نور جنگ نه کوو، بس نور سوله وکړو، بس ته نور جنگ نه کوو، بس نور سوله کوو. راځه چې سوله وکړو، دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی، دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی، او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړې، زه یې هم ښکلی غواړم، نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم؟ بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه، زه هم واده کوم، ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه یو مورچل کی او زپ بل مورچل کی، تپ ما ڈازی کبھی زپ تا ڈازی کوم، تل کی ما مڑ کبھی زلگم تا مڑ کوم، پیدا ہی تا تکی گی او کنا ما تکی گی، نہ پیدا تا تکی گی او نہ پیدا ما تکی گی، تو خو زما مٹی او زدا ستا مٹی ام، تخپلی مٹی پری کے زخپلی مٹی پری کوم، دوان کمزوری دخمنانو تشو، رازا چی سولو کو. رازا چی سولو کو پیغلی سرتوری شولی، پیغلی بے کور شولی، پیغلی بے پلار شولی، پیغلی بے مور شولی، اس در پا در گرزی گی، کڑا پا سر گرزی گی، پیغور یہ تا تکی گی، پیغور یہ ما تکی گی، سخیری تا تکوی، سخیری ما تکوی، سدی داستان خپا او سو زمان خپا، رازا چی دوان پاسو، زان دا زار بچ کرو، پا دی سرونو لپٹی خورو، رازا چی سولو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وايي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړلا، ډیرو خلکو وکړلا، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي، خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه د دغه جنگ ختمی دي، دی د دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، د دغه پښتنو دغه اړی ګړی دی، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دی خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شم زه سندره خبره کړې ده. د سندره ډیره مشهوره شوله.
دخنش کې دځو نه غواړم لو شم، نو یو څوک یې راتوي چې خاصه باندې نه تملو یې کړه، دا څنګه ده خبره ده؟ د جنگ نه د نفرت مسله ده، زه پکې را لوی شوم په جنگ کې، تر اوسه په جنگ کې یم. او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپل سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم، که زه پکې را لوی شوم زما نه وروسته زما اولاد زما نور راتلونکی زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي، لوی شي له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا د ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړ هم دا پکار ده چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي، شعرونه هم لیکئ، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک همدغه رنګ شیانو ته پام کوي، ارزښت ورکوي؟ بالکل،
ټول خبره ده خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د دس سندرو د اورېدو ډېر کم ده. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما لپاره هیڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کړه نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونکو موسیقي آواز د ګډا، موسیقي آواز د ساتیرې، موسیقي آواز د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی ده د ټولنې او زه ډېره مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي او ټارګټ یې خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي، مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم، که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ ته لوی شي. تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي، دا په خلکو څومره اغیز لري؟ هر سندره یا هر موسیقي مستقیم اغیز د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی، په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شوم، دا دولس کلن دی، لس کلن نن ماشوم دی ته متوجه شي، یاره دا سندره چه ده، دا ولې نه غواړي لوی شي؟ دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه ده، دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې او نیدر سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس وخت شبه دي د اونیز خبرونه جمهوری غګونه. د خبرونه زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړه کړې ده، راځي چې ورته وښیو.
د مشال ریډیو په جمهوریت رغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وحل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز علي خان مسعود جدوجهد ته ځانګړې شوې ده. علی خان مسعود د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین د پلار ماما دی. خو د سیاست پوهی مبارزه او کړاوونو پاړه هغه ځان ته خپل یو شناخت لري. هغه په 1949 کال کې د مې پر 10 نیټه د جنوبي وزیرستان په شورتنګي کې زیږیدلې. ابتدایي زده کړې په کلی، منځنۍ په وانه، های سکول په ټانک، کالج په ډیر اسماعیل خان او ماستری په سیاسياتو کې له پېښور یونیورسيټي او د قانون ډیګری له لا کالج پېښور کړی. خو امتحان له جیل ور کړی. جیل ته د سیاسي حلو ځلو لوجه تللی. خو د سیاسي حلو ځلو شعور ورته په ماشوم توپ کې سوی وو.
چې څوک په افغانستان کې د کورنۍ جنگونه وکنه، په هغه وخت کې افضل خان چې د امیر عبدالرحمن د پلار وکنه، دغه د امیر شېر علي خان چې د ورور مخاله هغه نه شکست خوړله، د بیا وزیرستان ته مونږ ورته پرارای وایو راغله. نو په دې وخت کې امیر عبدالرحمن د 13 کلن زوی وکنه، دوی شپږ میاشتې بیا دلته پاتې شوي وو. او په دې شپږ میاشتو کې د زموږ خپلوان چې کوم وکنه، دغه ډله د ملا پیوندار ډله وکنه. د امیر عبدالرحمن خان خو په وخت کې شهزاده و الکو، خو دا پلار چې کوم د ملا پیونده د ډلې سره تم شوی، دا زموږ په کلي کې او په کور کې په وطن کې هم پاتې شوي دي کنه. یو نو دا کیسې به په کور کې ډېرې کېدلې کنه. او بل بیا 10 کال و چې څه وخت په 1994 کې په واڼه کې غزه وشوه کنه، دا چې کوم دا د ډیورنډ لاین خلاف دغه جنگ شوی و کنه، چې پیرنګي غوښتل چې دا تر ډیمارکیشنو کې دا کرخه وباسي کنه، او پیونده دا کرخه نه ورسره مناله کنه. نو په دې کې زما د دوه نکان شیدان شي وکړ. نو دغه کیسې مونږ ته ډېرې ډېرې کېدې کنه.
علي خان مسعود لا هم په سکول کې و چې په پاکستان کې د جنرال ایوب خان مارشال لا و. او هغه په 1950 کال کې د ولسمشری انتخابات اعلان کړی وو. د پاکستان جوړونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان مخالفه کاندید و، چې هغه ته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو حمایت ترلاسه وو. پر دې مهال به انتخابي کمپاینونه کېدل چې علي خان مسعود په اول ځل سیاسي غونډه ولیده.
حبیب الله خان مې د مروتو د ایوب خان وزیر داخله وکړه. هغه راغله او 15 ورځې مخکې هغې مسعود وزیر بیټانو ته یوه خبره وکړله، وی یا بیټانو یا مسعود یا وزیرو چې چرګه بنګ وکړي پښتانه څه ورسره کوي کنه. دغه خلکو ورتل چرګه چې بنګ وکړي دا کله سپریږي کنه. نو بیا څه کوي؟ چرګه خلک حلالوي کنه. نو ته ورته وایې چې په پاکستان کې یوه چرګه پیدا شوې ده، فاطمه ورته هغې بنګ کړی دی، دغه علاج په کار دی کنه. نو بیا په شپږ ورځې پس ولی خان لاغی. نو مونږ ټول وخندل، لاسونه ورته پړکل. مونږ چې ولی خان لاغی هغې مدلل تقریر وکړه کنه، چې دا زه خبر یم چې دلته مروت صاحب دا خبرې کړې ده، او دا سیاسي خبرې دي، د فاطمه چکن د جنا خور ده، د ډیموکراسي غواړي ده. خو ډېر مدلل خبرې وکړې، بیا مونږ ټول د ولی خان طرف ته وکنه. مونږ چې دای صحیح وایي کنه، چې مونږ رو رو پخېدو د بلوچستان طرف یو هلک و، مونږ ورته کمرېډ انور جان ویل کنه، د لولایي وکنه. دغې په ډېره اسماعیل خان کې چې مونږ تړ ایر کې وو 1980 کې، د په دې ټولو خبرو مونږ پوه.
خو وروسته په 1980 کال کې علي خان مسعود د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د ځوانانو سازمان پښتون سترون فیډریشن کې شامل شو. بیا د 1990 لسیزې په لومړي کلونو کې د دې تنظیم د لا کالج پېښور او پېښور پوهنتون صدر شو. خو هغه د پاکستان تر ماتېدو وروسته په لومړي ځل جیل ته ولاړ.
یو ځل داسې وو چې څه وخت د پاکستان ماتو، بلوچستان کې ملیټری اکشن وشو، مونږ ډیمونسټریشن کوو په هغه څوکۍ یادګار کې، یو ځای بل ځای کې. په دې وخت کې آئین هم جوړېد د پاکستان د 1903 آئین کنه. دا آئین پته نشته چې د ولی خان د بزنجوغ د بټوغ د پته سره ورانه وه که څه وه. خو د آئین تر جوړېدو نه 3 ورځې مخکې مونږ په پېښور یونیورسيټي کې ونیولو کنه. نو دا بیا ورکوټای جیل ته تقریبا مونږ یوه نیمه هفته وو. بیا دا آئین باندې چې دستخطونه وشول، بیا مونږ هم پرېښودلو کنه.
دا وخت په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت او نېشنل عوامي پارټي په اپوزیشن کې وه. حکومت به د نیب مشران او کارکنان نیول او پر هغو به مقدمې جوړولې. په دغو ورځو کې د یوې جلسې پر مهال علي خان مسعود یو تقریر وکړ چې له کبله هغه بیا د دوم ځل لپاره جیل ته ولاړ.
بیا قیوم خان خرامی وخ مونږ په ژوندلو کنه قیوم ورته چې دا د عمر نه بچی دی خو دا ډېر غټ شیطانان دي دوی جیل ته نیول په کار دي چلته لاړ شي نو بیا مونږ په دې وخت کې کوم ما د ډیورن لاین مخالفت کړی په څوک یادګار کې کنه نو بیا د دغه دفعه په وخت کې به یو دفعه لګه دا ڈی پی آر پاکستان ډیفنس رولز کنه دا پولیسو بټو کې کول وی دا د ترانګړ دفعه مونږ ورته وی دا په هر چا باندې فټ کیږي کنه
خود علی خان مسعود د نیولو کیسه هم ډیره دلچسپ ده
دا د پولیس چلاکی و اول افراسیاب نیو یو هفته مخکې کنه خو زه وزیرستان ته راغلی وم کنه نو بیا ما په خبر کې ولوستل چې افراسیاب یې بیرته خوشی کنه نو ما وی چې اوس چې افراسیاب یې خوشی خو تا ته څه نه وایي کنه نو چې زه یې ونیو بیا ماته یو پولیس افسر و پښتونو ډېر شریف سړی و پولیس و خو جایداد شنه مې د کواټ و هغې راته وی چې دا د پولیس چلاکی وه مونږ ته راوستې کنه افراسیاب مو ونیو بیا م پرېښود مونږ چې تا اعتبار وشي چې راشي بیا چې زه څه بیا ونیو درې ورځې پسې افراسیاب ونیو بیا راوستو کنه جیل ته بیا مونږ د مرکزي څورته پېښور سنټرل جیل ته راوستو
کله چې علی خان مسعود او افراسیاب خټک په جیل کې وو نو حکومت کوشش وکړ چې د دوی سیاسي وفاداران بدل کړي
سنیټر باندې یو نیپ یو سړی و خان بہادر یو ورته ویې کړ بیا د بټو په وخت کې وزیر شو وروسته د مذهبي هغه بیا د نیپ نه خپه شوی تلی و هغه بیا په مونږ پسې راننوستو جیل ته ما افراسیاب ته چې تاسو لیونیان یې ځوانان یې ځواني بربادوې مونږ به تاسو ته وزارت خارجه کې نوکری در کو دا او دا روغه او کې راووځې او دا او دا او دا ما افراسیاب ورته ویې چې مونږ به سبا جواب در کړو بیا زه افراسیاب په دې پوه شو افراسیاب ته یې ویې چې تا خو سوشلیست یې تا به مسکو کې سیکرټري کړو ماته یې تا به ډولیژیا کې کړو او زه افراسیاب خو په دې وخت کې ښه پوهېدو هوښیار و مونږ بیا سبا چې بیا راغی خان بہادر مونږ ورته نه مونږ نه ځو بهر وی ولې ما ورته څه ګرانټي ده په زړه کې خو مونږ فیصله کړې وه چې نه وځو مونږ ته نن به غاکې سبا به ووایې چې د هندوستان ایجنټانو یا افغانستان ایجنټانو د نوکری نه به م وشړې هم په خپل ملګریو کې به اعتبار شو تاسو خو کاوې داسې کارونه کنه
کله چې د حکومت دا پلان ناکام شو نو یوه ورځ افراسیاب خټک په نیمه شپه له جیله نامعلوم ځای ته یوړل شو
پاکې یو ځل داس چالو شو چې بیا وروسته وروسته ما ته پته ولګېده چې زه ولې نه یې تنګ کړی افراسیابي ډېر تنګ کړی و که نه چې مونږ دغه وویل چې مونږ نه ځو بهر ته د تاسو نوکارۍ د کیسې نه منو نو بیا افراسیاب رخه وایستو که نه د شپې نو بیا چې افراسیاب تقریبا یوه هفته نه وو بیا هفته نه پس را بیا افراسیاب ټوله کیسه راته وکړه دا یو اټک ته بوتلی و او په اټک کې چې کوم دی اوبو ته به یې کوس کړم بیا به یې راوخېژه او دا په کلویسته ته صرف دا ووایه چې دا بمونه چې خلاصېږي په دې کې علی خان لاس دی که نه افراسیاب ورته چې زه په دروغه څنګه ووایه علی خان خو چې کوم دی ما ملګری دی او مونږ خو نه په دې شیانو پوهېږو هم په سیاسي سیاست تاسو معلوم دی که نه نو بس چې دا ټولې کیسې یعنې شاید نه جوړېده چې په ما باندې شاید وکړي که نه بیا افراسیاب یوه هفته نه پس راوست خو ډېر کمزوری شوی و
په دغو کلونو کې علی خان مسعود او افراسیاب خټک د سیاسي مبارزینو په توګه ډېر مشهور وو د کابل پر ریډیو به ډېر ذکر کېدلی خو علی خان مسعود وایي چې دې دوی ته ترګټي تاوان زیات ورسولی
چې کوم دی چې مونږ باندې به بیا د کابل ریډیو نه تبصرې کړي چې داسې زماریان دي په جیل کې دسته نوال سار کې خو د عمر داسې مونږ ډېر پرې خوشحالېدو که نه نو بیا وروسته داسې چالو شو چې مونږ د ډی پی آر ته به دوه ورځې پاتې شوې چې بیا هغه څه ورته جج ته پېش کړي وای که نه نو بیا به د کابل نه تبصره وشوه که نه نو افراسیاب به ویشل که چې ما خیال چې د کابل والا مونږ پرې نیسي که نه وي دا زماریان ځنې هېر وي چې زماریانو ته دوه ورځې پاتې شي بیا د کابل نه وي داسې زماریان دي اودس دي اودس
علی خان مسعود لا هم په جیل کې وو چې په 1915 اویم کال کې د پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر حیا شرفاو ووژل شو ذوالفقار علي بوټویه د وژنې تور پر نیشنل عوامي پارټۍ پورې کړ او پر دې ګوند یې بندیز ولګوي او په زرګونو مشران او کارکنان یې ونیول هغه ټول جیلونو ته یوړل شو چې علی خان مسعود وار له مخه هم هلته پروت و د هغه د جیل ملګري زیات شو او علی خان مسعود او همزول یې په جیل کې شغلونه او شرارتونه پیل کړل
دا زمونږ یو ملګری و چې لودی صاحب مونږ بالت د جهان شیطان و که نه یو دا یو حاجي عادل صاحب و زه و مسخره هم داسې وکړله هغه ما ته ویل لودي چې ستا د انګرېزۍ پرونسیشن ښه دی ښه نو ما ته یې دا ته ووایه چې بوټوی نن چې کوم دا په پنده کې وښتو کنه چې ټول قوم ته ما اپیل دی چې تاسو پاران شو دا 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 بیا جی عادل ویل چې دا موږ خلخو چې کوم دی دا سن نه مانی کنه وی زه بل تلاوت پسې وکم کنه ما دا ریکارډ کا په ټیپ کې کنه ما جی عادل پسې تلاوت وکنه نو بیا چې د شپې یو لاس باندې شو کنه نو لودي چې غکړه لکنه وای چې اکغلی شي اکغلی شي خاصه خبره ده کنه ټول غلی شو کنه او نو دا ټیپ چالان کو پټیت کې دا خبر اوسه د خوشاله چا د کټ نه اخو ټو کول چا د کټ نه دی خو ټو کول په دې کې چا زغه وک د غغه دلبر جان ټاکت د خبر او کړو چې انور جان انور خان چې کوم د ولی خان ساندو د ریډو چلن کړي او په خبر نه سندرې چې دا څنګه کیسه ده چې دلته بټو مړکو او دلته چې کوم د تلاوات په سوش او د ملک مارشلا ولګه دا او دا دلته سندرې دي چې د روغ مزل لاندې کنه رسته پته ولګه دا چې داس کې
علی خان مسعود یو رسمي اشته ورسته په 1915 او ام کال جولای په میاشت کې لجل خلاصو خو دغه له پېښوره په د باندې وته پابندي و یو ورځ د ملګری خیال پردي د موټر په ډکی کې هغه پټ خیبر ته یوړ بیا کابل ته ورسید او بیا د افغانستان ولسمشر سردار داوود خان په مرسته جرمني ته ولاړ چې له هغه راځي په جرمني کې ژوند کوي خو دلته هم سیاسي حالو ځلو ته دوام ورکړي دوه کتابونه جرمنان بیا یو سو او د اجمل خټک پر ژوند د کتابونو ترڅنګ ګڼ شمیر مقالې لیکلې دي درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د پښتون سیاسي مبارز علی خان مسعود د جدوجهد کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز حال درکړو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
This is زلف سوری تا دسر انگار خبر کبھی خود حالا تو بغرمو نبی دس غل بلگری خود حالا بغرمو نبی دس غل بلگری